افغانستان کې شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونا ما په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو ښځینه کارکوونکو چې د کار لپاره یې حاضري ورکوله مخه نیول شوې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یونا ما نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو ښځینه کارکوونکو پرته نشي کولی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د یونا ما د دغې اندېښنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره ډسمبر میاشت کې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي ماسو کې ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي، ډېرو مرستندویو ادارو خپل فعالیتونه درولي یا یې کم کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف پرون تاس خبري اژانس ته ویلي چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ. د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته یا قونسلګریو ته د طالبانو استازي لیږلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تیرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. له دې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو هم له ښځو سره د طالبانو چلند په تېر د ښځو پر کار او تعلیم بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیز کې د یو چینایي شرکت په کم کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي چې دغه اور نن سهار وختي د خبر پختونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کم کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي چې دغه اور د دې شرکت یو ګودام له منځه وړی دی. په دغه کم کې چینایي انجینران، سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. د پولیسو یو چارواکی ویلي ګمان کوي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګیدو سبب شوې ده. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په دې هیواد کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند نن رسما د ناتو غړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالي د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې تلوالي د تاسیس له څلوراویوم کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په څلورمه په واشنګټن کې لاسلیک شوې وه. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهیږي چې سبا لپاره به خواړه له کومه کوي او ټینګار کوي. له قحطۍ د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره وروستۍ لار د نړیوالو بشري مرستې دي چې باید دوام ومومي. خو په افغانستان کې ډېرې بېوزلې کورنۍ غوښتنه کوي چې باید مرستې دوام وکړي. په دې اړه به چې آیا په رښتیا د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د نړیوال د خوړو نړیوال پروګرام د خبرداري ګواښ کوي. د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه وکړو. په دې اړه به هم واورئ چې یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له بد سلوک څخه شکایت کوي.
زه یې ووهلم په څپېړه باندې او بیا یې حوزې ته بوتلم.
په په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې فنلند نن رسمن د ناتو غړی شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دا خبری مجله هم د شپې د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاله هم په ژوندۍ بڼه لیدلې او ریدلې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې 40 میلیون وګړي نه پوهیږي چې سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. د پروګرام پرون ناوخته په یو خبر پانه کې ویلي چې 6 میلیون نور افغانان بیا قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د موضوع د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل تعقیب کړي. زهیر مل صاحب، د خوړو نړیوال پروګرام نور څه ویلي دي؟ مهرباني.
مانان نوري صاحب، لومړی مسله دا یاد کړي چې اوس مال د افغانانو بد وضعیت ته په کتو یوازینۍ لار چې ګنې دي پاره مرستې ورسیږي همدا ده چې دوی سره باید بشري مرستې وشي. په داسې حال کې چې په تیرو دوه اونیو کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه ډول چې اړتیا وه دوی بشري مرستې نه دي کړي، او دلیل دا ښایي چې دوی سره پیسې یا بودیجه نه وه. ارقام خبرې کړي دي چې مارچ میاشت کې 2.4 میلیونه کسانو ته بشري مرستې ونه رسولې ځکه چې پیسې ورسره نه وي، او سا کال هم کم راستې ونشي 9 میلیونه نور تم بشري مرستې نشي رسولې. په داسې حال کې چې ځینې لړزون کې ارقام نور لري، وایي چې 40 میلیونه کسان همدا اوس داسې حال کې دي چې باید عاجل بیړنۍ مرستې ورسره اوسي، او په دې باندې نه پوهیږي چې سبا ته ډوډۍ لري که نه لري. 6 میلیونه بیا له قحطۍ سره په یو ګام واټن کې قرار لدی دوی ده، او تر خوای نور داسې بد وضعیت هم د افغانانو وړاندې شوی دی په دې راپور کې چې ښایي یقینا افغانستان کې بشري وضعیت د نړیوالو بشري مرستو سره تړلی دی چې خیشیا او د خلکو وضعیت په ډیر بد حال کې واوسي. په همدې حال کې بیا جاپان پرون 15 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکړل چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي، خو ځینې نور راپورونه هم شته چې هغه بیا ناهیلي کوونکي دي. په دې معنا چې ځینې نړیوالو چې د افغانانو سره بشري مرسته کې لاسنیوی یې کوه هغوی مرستې کمه کړي دي. له دې برېټانیا ده چې د خپلې مرستې 3.5 میلیونه پاونډ څخه 1.1 میلیونه پاونډ ته راښکته کړي. البته په دې کې ورسره پاکستان هم شریک دی، خو ټولیزې شمېرې 3.5 سلنه دي چې دا مرستې هم کمیږي. تاسو هغه چې په همدغه راپور کې چې نن په ازادي رادیو کار وکړ د خوړو نړیوال پروګرام کې یو شمېر کورنۍ سره مو خبرې وکړې، وایي حتی دا ویل چې اولادونه یې خوارځواکي شوي دي. له دې امله چې سنل لري چې وری کې د کندهار په چینایي روغتون کې یو مېرمن ازادي رادیو سره نن خبرې کولې، ویل چې دوه لوري دي، یو 9 میاشتې نه ده او بل 3 کلنه ده. کدواړو ته وګوري په داسې یو وضعیت کې چې فکر نشي کولای د دې عمرونو دي، ځکه چې د خوړو لپاره سنل لري او داسې نشته چې دا وایي لپاره سو ورکړل شي. باندې حال کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوال غواړي چې هڅه ژر لا افغانانو سره بشري مرستې وکړي، او هغه پیسې چې دوی ورته اړتیا لري چې په لنډ وخت، یعنی که غواړي چې 9 میلیونه افغانانو سره په همدا اوس وخت کې مرستې وشي نو باید 1.5 میلیون ډالر مرسته وشي، او که غواړي په 6 میاشتو کې بشري مرستې دوام وکړي نو 800 میلیون ډالر پکار دي چې باید د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکړل شي ترڅو افغانانو ته بشري مرستې ورسي.
بلې، امید ظاهر مله تاسو مننه. په همدې موضوع کې بیا هم تم کېږو. د ننګرهار پوهنتون استاد سردار نعیم حکیم زوی هم د ټلیفون لارې راسره وصل شوی دی د فیسبوک پاڼې لارې. حکیم زوی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کلمړی راته وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام دغه خبرداری د څه لپاره ورکوي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته او ساسید رادیو لاري او د تلویزیون لاري درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رښتیا هم په افغانستان کې د فقر او غربت اندازا ورسته بلی مخ په زیاتېدو ده، او فقر او غربت چې ده د مختلف ابعاد لري او د مختلفو زاویو لمخې یا د اړخونو لمخې من کولای شو چې په افغانستان کې په دې باندې عباس وو. خو تر ټولو یو مهمه او اړینه خبره او موضوع دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې موجوده حالات سیاسي تحول چې تقریبا د غاتل سیاسي نسمه اجتماع کې کوم سیاسي تحول رامنځته شوی، د دغې نوی بدلون او تحول پر رامنځته کېدو سره مخکې د فقر او غربت کچا تقریبا 95% پورې وو، اوس متاسفانه دغه کچا ان تقریبا تر 90 او حتی که مبالغه ونکو 100% پورې ده. نو
حکیم زین صاحب، درسته ده دا کچیر موږ د افغانستان د نفوس ته وګورو، څوک شپږ دېرش میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه بولي، په ښارونو کې خلک اوسي، ډېرو خپلې دندې له لاسه ورکړي، له اقتصادي ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. خو د افغانستان ټول نفوس ته که وګورو، په لرې پرتو سیمو کې اوسي، دوی خلک ډېر ځمکې لري، مالدار دي، بل دي. دغه شل میلیونه چې دوی وایي چې نه پوهېږي چې سبا دوی خواړه لري که نه لري، آیا دا ډېره غټه شمېره نه ده؟
واقعی خبره ده چې ما مخکې وویل چې دلته تاسو ځان دې موضوع ته راتلم، ما خبرې کولې، د سیاسي تحول خبره مې وکړه چې د سیاسي تحول په رامنځته کېدو سره ډېری خلکو دندې له لاسه ورکړي، ډېر خلک بیکاره شوي دي. متاسفانه چې موږ افغانستان موږ وایو چې کرنیز هیواد دی، لکه تاسو چې هم وویلې چې اکثره خلک ځمکې لري، او خو متاسفانه چې او دا خبره هم کوو چې موږ 99% یا مثلا 95% خلک د کرنې په سکتور کې په کار باندې بوخت دي. خو بیا هم موږ نشو کولای چې خپلې اړتیاوې پوره کړو. همدغسې تقریبا که غلط نشم 2009 کال کې افغانستان کې هم دغسې د غذایي موادو او په تیره بیا د غنمو او د اوړو د دغو ستونزو رامنځته شوې وه. نو دغه وخت افغان ولسمشر جمهور رئیس پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی صاحب تاجکستان ته تللی، او تاجکستان کې د تاجکستان جمهور رئیس دا خبره ورته وکړه چې جالبه دا ده چې تاسو کرنیز ځمکه لرئ، تاسو وایئ چې موږ افغانستان سره تی هیواد دی، خو متاسفانه تاسو بیا هم کچکول په لاس کې نیولې دی او د خلکو نه غنم او غله غواړئ. نو کرا شو دي ته چې دا نو هغه اصلا دلته پټه بیکاري شتون لري، او پټه بیکاري اکثرا د کرنې په سکتور کې د مون پټه بیکاري داس تعریفو د چې خلک ظاهرا په کار باندې بوختي، خو دوی نشي کولای چې خپلې اړتیاوې غوښتنو ته ځواب وي. نو د افغانستان د کرنې سکتور چې دا پخانی دی، عنعنوي دی، هر څه چې دي اوس هم د کیمیاوي سرې پسې د حیواني سرې سرونه استفاده کیږي، او همدارنګه د ماشینري پسې د حیواني قوې نه استفاده کیږي. همدارنګه تر اوسه پورې د کرنې سکتور میکانیزه شوی نه دی، نو دلته ډېر کار پاتې دی چې ډېر کار شته دی چې دغه ستونزو ته مونږ لاسرسی ولرو. دغه ستونزو باندې مونږ لاس بری شو او مونږ دغه حالات نه راوځو. متاسفانه چې په تیرو شل کلونو کې هم څنګه چې لازم وه د کرنې سکتور په نسبي شکل باندې یو څه ښه شوی دی، خو متاسفانه اوس هم د کرنې سکتور چې دی په پراخ اندازه باندې اصلاحاتو ته اړتیا لري. او
مننه کور ودان مننه کور ودان د ننګرهار پوهنتون استاد سردار نعیم حکیم زوی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي له بشري حقونو د سرغړونې او د ښځو او نجونو پر حقونو د تیری له امله باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. د سازمان په خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځو یوې راډیو ته په اشاره سره چې تازه د موسیقي د غږولو په جرم د طالبانو له لوري تړل شوی ویلي چې دا د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو ځپل دي. دا موضوع د ازادي راډیو بل خبریال حسیب الله تلاش تعقیب کړی دی. تلاش صاحب، په دې اړه امنیسټي انټرنیشنل څه ویلي او طالبان کوم غبرګون تر اوسه ښودلی؟
طالبانه د طالبانو لوري په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم د ښځو د وی راډیو د تړلو په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې دا د طالبانو لوري په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو ځپل دي. دغه سازمان په خپل ټویټر په تازه بیان کې ویلي چې له بشري حقونو د سرغړونې او د ښځو او نجونو پر حقونو د تیری له امله باید له طالبانو سره د دوی په وینا حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د بشر حقونه دي. د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په شمالي په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان په نوم په ښځو پورې اړوند یو راډیو په دې تورچګوند د روژې په میاشت کې موسیقي خبروله وتړله. که څه هم دغه راډیو مسولین ورته ویلي وو چې موسیقي ترې په تیروتنه کې خپره شوې، خو په بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی له دغه اقدام وروسته د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې یادې راډیو په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت د خپرونو د پالیسۍ خلاف خپرونې کولې. د چې کومې د پالیسۍ خلاف خبرونه دوی کړی دی ډیر جزئیات ور نه کړل، خو دغه راډیو وی مسول چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، یو لیکل پیغام کې نن ازادي راډیو ته وویل چې د صدای بانوان راډیو لا هم تړلې ده او طالبانو د فعالیت اجازه لا نه ده ورکړې. لا معلومه نه ده چې دا راډیو به تر کومه تړلې وي، خو مسؤلینو هیله ښودلې وه چې طالبان به بیا ځلي ورته د فعالیت اجازه ورکړي. د دوی د دې هیله په اړه مو هڅه وکړه د ښاغلي معز الدین احمدي څخه بیا پوښتنه وکړو، خو دې راپور تر خپرېدو پورې د ځواب ورنه کړ. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان په نوم دې راډیو لس کاله وړاندې نشرات پیل کړي وو چې د اته کارکوونکو له ډلې شپږ ښځې وې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغان رسنیو یو لړ محدودیتونه ولګول چې له امله یې زیات شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او ګڼ خبریالان بے دند شول. که څه هم په کور دننه او بهر بیلابیلو سازمانونو او د بشري حقوقو فعالانو له ښځو سره د طالبانو چلند په تیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیز له بشري حقوقو سرغړونه پللې او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې دا سرغړونه بند کړي. خو د افغان ښځو د حقوقو فعالانو وایي نړیوال دي پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دوی په وینا چې یوازې اعلامي او خبرګونونه خودل نتیجه نه ورکوي. مدینی فعال سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل چې کنریواله ټولنه پر اختینی ډول د افغان میرمنو ملاتړ وکړي ستونزه حل کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک تر رسیدو وروسته پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګول شوي دي چې له ډلې له شپږم ټولګیو پورته تر پانتونونو په ښځو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې شوي او دغه شان په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم د دوی پر کار
مننه تلاش صاحب. بلې قدر من اوریدونکو وامو دل چې په بدخشان کې د ښځو د ایوی راډیو د تړل کېدو په وړاندې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان خبرګون کوتلی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې وروستیو کې طالبان په ښار کې خلک ځوروي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې په هغه کې ښکاري یو طالب یو ځوان په څپېړه وهي. د ازادي راډیو بلې خبریالې سنا کاکړ دغه ویډیوګانې لیدلې دي، نور به ترې واورو. اغلې کاکړ مهرباني.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا راپور به د کابل ښار یو اوسیدونکي په سر پیل کړو چې بلند نومېږي. ودا کوي طالبانو له کوم لامل پرته دی په یو چک پاینټ کې په څپېړې وهلی او وروسته یې حوزې کې د 2 ساعتونو لپاره بندي کړی دی.
او بدون د دینه چې ما تکم خبره وکي تلاشي او کې قانوني ما سره مخکله شي، زه یو وهلم په چپیړه باندې او بیا یو ځای ته بوتلم چې زما هم ور سره لنجه راغله او ځای ته بوتلم. اول تقریبا لس تر 15 ساعته پورې زه په اوزه کې هم ترغې مې چې فامیل خبر شو، بیا ما په سراغل زه د زندان نه بیا را خوش شوم.
منیشا بیا د کابل خری او بل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې طالبانو هغه ټکسي چلوونکی چې نوموړی کور ته رسوله له موټره را کښته کړ او د هغې د سترګو په وړاندې ووهه. په همدې حال کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو هم خپره شوې چې پکې یو طالب اصلول د نامعلوم لامل له مخې یو ځوان د خلکو په مخ کې په څپېړې وهي. د دې ویډیو په خپرولو سره د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ادا کړې چې یاد ځوان ته د جامو او د غوږی کارولو له امله سپکاوی شوی. د طالبانو حکومت امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت ویان حقف مهاجر ازادي راډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي وو چې دا موضوع د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده، خو د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې روانونه په ټولنیزو شبکو کې یوه بله ویډیو هم خپره شوې چې پکې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې یو محتسب په مزار شریف ښار کې یو ټکسي چلوونکی له محرم پرته په خپل ټکسي کې د یوې ښځې د کېنولو په خاطر په څپېړه وهي. په دغې موضوع له پراخو غبرګونونو وروسته د بلخ ولایت د طالبانو امنیه قومندانې وویل چې دغه کس دوی د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې له پالیسۍ څخه د سرغړونې په تور د قانون منګولو ته سپارلی دی او تر دې مخکې یو شمېر افغانانو په ځانګړي ډول کابل ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په چک پاینټونو کې دوی سره د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی و.
facebook.com/azadiradio
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې هر میاشت پکې خلک د ماینونو قرباني کیږي، په تیر بیا ښځې او ماشومان. د ام ډي سي د ماین پاکۍ مسؤلۍ په افغانستان کې هر میاشت له 130 تر 115 تنه د ماینونو قرباني کیږي چې ډېری هم ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو خبریال هم ماین هیواد دا موضوع تعقیب کړی ده. بلې مهرباني هیواد صاحب.
مننه نور صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. موږ له ځینو کسانو سره خبرې کړې چې د هغوی د کورنۍ غړي په دې وروستیو کې د ماینونو قرباني شوي. له دې ډلې علي احمد د بدخشان ولایت اوسیدونکی او همدا ډول غلام فاروق د غزنی ولایت اوسیدونکی دي. علي احمد، البته د دوه زامن د ماین په یوه 14 کې یوې ټپي شوی او همدا ډول بلې وژل شوی دی، او همدا ډول د غلام فاروق د کورنۍ 15 غړي د ماین په 14 کې ټپیان شوي او بیا به وژل شوی، چې دا دواړه پیښې په روان کال کې شوې دي. لومړی د دوی خبرې اورو.
د چاودیدن کې توکي د ځمکې لاندې نه بلکې په یو میدان کې وو. د چاودنې له ځای ښکاري چې یو څه یې پر تیږه یخي په څټکې وهلي او چاودنه یې کړې ده. هغه ماشوم مې چې شهید شو یو پښه و اوږه ماتې شوې وې او یو لاس یې پرې شوی و. یو بل زوی مې په غاړه او پښه کې ټپي شوی و. په دې چاودنه کې مې یو بل وراره شهید شو او د خورین مې بیا د ستوني لاندې برخه سوری شوې ده.
کې مې په تاسو څنګه نه پر زخمیان سو، یو کې شهید سو او یو ځنا نه زخمی سو، شپانه پر شي دا شي خاطرات وا خیمه مې راخه وجال کړه هند شپه وو څنګه کې مړ شو دا تاوان مو خبر شي.
په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو لامل او د خکیلو د جګړې د خکیلو اړخونو لخوا ماینونه ځای پر ځای شوي دي، او سره لدې چې د ماین پاکۍ موسسو په تیرو څو کلونو کې هڅه وکړه چې دغه ماینونه ټول کړي، خو لا هم دغه ماینونه په ټولیزه توګه نه دي ټول شوي او لا هم یو خلکو ته یو جدي خطر دی. د ایم ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د یوې موسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماینونو ډیری قربانیان اوس هم ښځې او ماشومان دي. هغه وایي
وس هم ارمیاش تقریبا 130 تر 125 کسان په افغانستان کې مونږ د ماینونو له وجې د تلفات لرو، چې اکثرا ماشومان ښځې او جنوکۍ حسن په اطرافو کې له کوره بهر راوځي د کار دپاره په پټیو کې، په باغو کې یا په خپل کلیو کې دوی هلته مصروف دي. نو اکثر قربانیان ماشومان، جنوکۍ او ښځې دي.
کاغلی حکیمی زیاتوی اوس هم په افغانستان کې 1,600,000,000 متر مربع ځمکه له ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو څخه نه ده پاکه شوې، او همدا ډول هغه بشکۍ بمونه چې د تیر جمهوري حکومت په مهال د طالبانو لخوا ایښودل شوي و لا هم په بیلابیلو سیمو کې شته. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې له 1990 کال را په دې خوا تر اوسه 500 زره غیر نظامیان په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او له جګړې د پاتیو چاودیدونکو توکو له امله وژل شوي یا هم ژوبل شوي دي. مننه.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
فنلند نن رسمن د ناتو غړیتوب ترلاسه کړ. د ناتو عمومي منشي ویلي چې له دې اقدام سره به فنلند خوندي او ناتو ځواکمنه شي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر وویل په ناتو کې د ده د هیواد غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. د ازادي راډیو خبریال زما همکار احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دی. تکل صاحب، مهرباني نور څه دي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. فنلند ته نن رسمن د ناتو غړیتوب ورکړل شو، او په دې توګه د هیواد د نړۍ د تر ټولو لوی امنیتي تړون یو ډیر شمغړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو د مقر مخې ته د هیواد د ولسمشر او د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ټلوالې د نورو غړو د بیرغونو ترڅنګ اوچت شو. د بهرنیو چارو وزیر د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په دې مراسمو کې په ناتو کې د فنلند د غړیتوب سند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ته وسپاره او د فنلند ولسمشر ساولی نینستو په هلسنکی کې وویل چې د هیواد په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لپاره هم هڅه وکړي. نینستو وویل په ناتو کې د فنلند غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. ورسله دې چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ، فنلند د ناتوب سیاست پریښود او د 2022 کال په مې میاشت کې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. ګاونډي سویډن هم ورته غوښتنه کړې ده، خو غړیتوب یې د ترکیې د مخالفت له کبله تر دې دمه ځنډېدلی او ښایي څو میاشتې نور وخت هم ونیسي. ترکیه د ناتو وروستۍ غړې وه چې تیره اونۍ د فنلند د غړیتوب پروتوکول تایید کړ. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دا ورځ د فنلند او ناتو لپاره تاریخي ورځ وبلله. دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره چې تل به د ناتو د پولو پراخېدو څخه شکایتونه کول لویه ستراتیژیکه ضربه ګڼل کیږي. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري، خو وروسته له دې چې په ناتو کې رسمي غړیتوب ترلاسه کړي نو له روسیې سره د ناتو د غړو اوږدوالی به دوه چنده شي، یعنی تر دې به دوه چنده زیات شي. روسیه لامخ کی خبرداري ورکړی و چې ناتو فنلند ته اضافي سرتیری یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې چلوالي د تاسیس له څلور اویایمې کلیزې سره هممهال دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 میلادي کال د اپریل په 14مه نیټه په واشنگټن کې لاسلیک شوې وه.
بلې مننه کور ودان احمد تکلو چې په ناتو کې د فنلند رسمي غړیتوب په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. او سم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورزو. ساحل صاحب، د سپورت په ډګر کې ورستي پیښې یا پرمختګونه څه دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان لسکلن ځوانانو ملي لوبډله له یو میاشتنی سفر وروسته نن سهار بیرته کابل تستنه شوې ده. دغه سفر د مارچ له 10 منټې د درې لوب لړۍ لوبولو په پار پیل شوی وو او د اپریل په 3 منټې بشپړ شو. په دې سفر کې د افغانستان کم عمره لوبډلې درې لوب لړۍ لوبولې چې لومړنۍ یې له بنگلاديش سره یو یو برابر کړه، دویمه لوب لړۍ چې درې اړخیزې سیالۍ وې په پایلوب کې بنگلاديش ته وبایلله، او وروستۍ لوب لړۍ 2-0 د سریلانکا پر وړاندې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ اداره لیکي چې له یادې لوبډلې سره تر راستنېدو وروسته د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کتلی دی او دا سفر یې له لاسته راوړنو ډک بللی دی. د کرکټ بورډ اداره وایي چې د دې لوبو اصلي موخه دا ده چې راتلونکو آسیا جام او نړیوال جام سیالیو ته غوره لوبډله برابره کړي.
مننه کور ودان ساحل صاحب، نور وخت نه لرو، بلې قدرمنو اوریدونکو، دا د ازادي رادیو دا خبري مجله هم دی. روژې مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د پروګرامونو د لړۍ په دې برخه سره پای ته رسیږي. ژوند په روژه کې
نو می هارون دی یو تند کونړ ولایت مرکز صداباد سیدون کې پروسکارای روزه چکموا، یعنی په هغه وخت کې سقوط هم نږدې شو، اقتصادي وضعیت هم خراب و، یعنی ډیره سخت تیر شو. سکرانای روزه هم د سیده چې کاروبار نشته او عواید نشته دی. مونږ تیر دولت کې دندې لرلې، اوس موږ دندې ختم شوې دي. یعنی دا روزه هم د سیده چې تقریبا د پروسکارای روزه بشانه په مغه یو حل باندې روان دي، یعنی غربت او فقر او لګه، یعنی پروس کرنې روزه کې مو وس کرنې کېم ده. او د نړیوالو نو د افغانستان د اوسنو سرپرست حکومت د چارواکو نه مختنه ده چې د خپل بنکارونه او سیستمونه چې د برابر کې نړیوالو سره مقصد د رسمیت پیژندنې مسلې حل کړي. نړیوالو نه مختنه ده چې مرست